هم محکوم کړ. صالحی دره پغه سندرغاړی دی چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغاړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی. خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رب هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
بیست برادر افغان، بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سپر ملت بی پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان رو به روی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران کې د ننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پاره ولیدي. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمني په برلین او هامبورګ او د هالند په حق کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو شهرونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پیلنونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پټیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبرې کوي چې له مخکې په زندان کې دی او له شکنجې یا هم له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنځشنبه په ورځ د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي مریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 مریض کال د لړم یا قرب پر 28 په زندان کې تر 2250 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحی د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه په کې د بند پر مهال د شکنجې او وهل ډبولو کیسې کړې وي.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران به ننگ نمون، به نام بمیر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال او رسولمان شو.
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چپکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې 120 چاپ دي او 20 نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ور کړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خال دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د کل تصادف د کسی پایا راهکاری یا نه خواهورم دی لورایا.
او د واتساپ لاری مو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا محال تقریبا تر 1500 اخوات کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل در وشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورسته. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. داسې چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دي. د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسګونو عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستلو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غوښته چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډېر مهم دی. په تیره بیا کلیکوال او خپرونکی د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خپرونکو یا خصوصي خپرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیل برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو له خپرونکو به یې ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خپرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونه درېږي او په بیلابیل برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خپرونکو یا خپرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خپرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي.
کتابونه مثلا
تاکیلات پیننده نوینه داخله، یعنی طالبان چې د کتابونو په عنوانونو او منصبانګو کې سانسور کوي یا بدلوي، داخله لوستلو لري ساتي او دوی مایوسه کوي. لبد امر غزمک پټولنه کې د کتاب لوستلو په برخه کې ډېری بد اغیزې درلودلی شي.
افغان شاعر او لیکوال سمیا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په خبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
د باور مې ای کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست.
زما دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چټیا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګ ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، د کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کېږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي
او کتاب لولی. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له بی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلیم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 138 کتابونه چاپ شوي دي او 2 اتیا ناچاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو. هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځم نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ ما ویزو کې مانه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب په 2009 کې بشپړ کړ. په 2009 کې کتاب بشپړ شو ولې تصادف د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو ځکه دا یو کافي ما ایستلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې استاد هیڅ کاغذ د غورځوي حتی کله کله ځینې کتابونه پروفی چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وویل په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا به څه کوي.
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو.
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر ورک شو زټي دا شي چټ مې خراب او استاد ته یې غوې د ما کتابونو کې کو ګور او تاج پرنټ ټیسټلې و چې نګرا سیمینار ته وی شي هغه ته وخه ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی دا خو مخ ته دروژن کې کو چې استاد کتاب نوم بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنټ کاپی راوړه هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه کې ساتلی و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بشپړ شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل هغه په نورو استادانو لیکلي وو. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی وو. هغه د کتابونو معرفي وو او یو لنډې لنډې تبصرې ور باندې ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې ځان مې پستړی کړې. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې څېړنه کړې دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې د هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د امغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړې. د استاد یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونی دي دې کې مډالونه ستاینلیکونه نښانونه جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې حکومت او ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په کول کېږي نړیوالې جایزې چیرته دي افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستې دي. یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړی دی. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی دا کتاب تاسو ولې ولیکلو, څه وخت به ولیکلو, د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی وو, استاد څه شی وو, چیرته چاپ شوی دی د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې, نه مو دي خبرې کړې.
نه, د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړي, هغه مې اما خپل مطلب مې ته نه اخیستی دی, مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی, په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر ته تعریف مني نه مني, په کومه ډله کې دی, یا شعر څه شي ته وایي. همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یوځای وو, نو کله به ما سره کبي چر و عمل کوي مستقیم لیکل, او کله مې سکړې هم دی. حتی په اخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل, نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې, هغه مې سپتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر, حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی, د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي. او هغه کتاب مې معرفي کړی دی, د کتاب عکس مې معرفي کړی دی, ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې, قصیدې لیکلې, نظمونه لیکلي دي, ما بیا په هماغه برخه کې یو څو بیلګې راوړم.
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی. دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور نه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی. نو پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لاره رسېدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی, د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي. یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګي پکې بیان کړی دی, او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي, نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي, هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی, بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو ځینې بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی, دا پړې لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیس دغسانه راشي. خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوې. مثلا چې دا ټینګوي چې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلي دي. او بله خوبي دا ده چې استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی, یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي, عمومي خبرې کوي, او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجع په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې. کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي, چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکل دی. په دغه کتاب په اول ځل په دغه کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغه کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شیر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو تر رڼا هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم آثار لیکلي دي، تر دې چې هغه آثار ډېر ور وپېژندل شي، ده دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو خبره دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپې څنګهوي په برخه کې
یو ښه کتاب او غوره کتاب. مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې له یو ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره اورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو. پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم. دا کوډه د دې سترګو را تاویزه و لیلو. غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه. ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو. زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه. په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو. او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه، بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه. حمله دې ترتیب کړي ډله ایزه و لیلو. قربان می دې کړې زر غزل ځکه خبرو، قربان می دې کړې زر غزل ځکه خبرو. لهجه دې خوندوره سیمایزه و لیلو. او ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشم او تورو، ببری دې پکای ور کړ دې بار خوشم او تورو. ته مسکوي دې شنه خال دې کلیزه و لیلو، ته مسکوي د شنه خال د کلیزه و لیلو.
په دې غزل کې نوي کلمات شاعرانه شوي دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوي کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سوله ایزه، هر اړخیزه، ډله ایزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوي وي،
خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري، ځکه لوستونکو ته ښه رسېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د دغه غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي، ځکه یې ممکن لوستونکی یا اورېدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپله ژبه ولري، یعنی خپل ږغ ولري د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کیساری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له بی تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په همدې تجربې په مټ د دې لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسم نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به هم یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلم. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، ما له کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم د طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعري لپاره دا هم ښه ده، زما په خیال باندې یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه یې سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لومه لومه ران وړې تول رانجا آواز پکومه، تا مې زړه دی نه پختي او در ختلای کمرې او کتړې سره رجلومه. یا د ښکلي تصادف د کیسې پایه راښکاریږي نه خو اورم دې لورایا، درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي، اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي شمال غېږه کې پرې شي. د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده، خاموشی غزل مست سرنده ده، پر سکرو پرتی تناک دلواندی، ده حیرت لغاڑی زوق کر لمبه ده. کلوایم چه ده خپل را خبر کرم، تری نتاو می لکلپ خپل چادر کرم، ستا ده غو پا موجی و نتاوم سترگی، بگڑا در ده سپی چلی قلم در کرم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و. نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د ښاغلي غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیاث وی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی، هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادگی زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا د راتلونکي سهار تر اونیم بجو پورې په دوامداره توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه فعال وي. یک شنبه د نثر یو علمي پښتنه کیږي. د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو، لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر دپاره، خپل لیکنې دپاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمې استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي، ټولو ورباندې پوهېږي، هر څوک ورباندې پوهېږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. که چیرې زه زاړی راولم نو ډېر خلک به نور باندې پوهېږي، نو پکار دی چې زه د زاړې پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو که چیرې خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه موږ سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوږد نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلوي.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څرنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په یو جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سې شنبه په ورځ د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ شباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنې پاړه خپل مستدل نظر لیکي، او د پنځشنبه په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدی هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی، ملغیا صاحب په موږ سره وتونېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو جامعه ته.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شاه محض د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وکار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره له پیله مل و. دی وای چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه رګاوه. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابرې کړي او یو سوچه او پخه لیکنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. درېیم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټولو کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واټساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واټساپ له لارې د نثر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه پرانستی کړکی بللای شو، یا وایو چې یو نوې داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه، یا که شوې هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، له دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډېر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغېز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کېږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
کل لری دغرا ګورګورې
ډیر خوږی دی لکه شکر زیو ما شوم یم ټوکر په غاړه سپلې می تری دی یوان دوانا سپلې می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا ګور ګوره داسې خوږی دی لکا شکر زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں فریدی یوان دوانا سپنے میں فریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو پبل زغیمی از غیر آوکی لزرمی ساوی گر ویر آوکی ٹوکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خرسی توری گر گوری یا برا وڑاو نوری گر گوری یا برا وڑاو نوری گر گوری جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاریڑی آنا ٹکرے پبایا او کاریڑی آنا شاری کاندی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی دی خبری پا کتابو کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما دا دوی خبرو چی بی سوادا بس تواری شدا بباد کخ توائی شدا بباد کخ توائی لکل لری دغرا گر گرے داس خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا
خپل می پریدی یوان دوانا خپل می پریدی یوان دوانا خپل می پریدی یوان دوانا